هفته آینده خدا نگهدار.
السلام علیکم. په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې دي. د ازادي راډیو د خبری مجله زه رضوان مراد د میر احمد صافی په تخنیکی همکاری درته وړاندې کوم. د بادغیس په بالامرغاب ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ سخته جګړه دوام لري او د سولې د مشورتي لوی جرګې د جوړېدو د کمیسون مشر وایي طالبان باید د هغو سیمو خلکو ته په جرګه کې د ګډون اجازه ورکړي چې د دوی تر کنټرول لاندې دي. د افغانستان او سیمې د مهمو تحولاتو په اړه په همدې خبرونه کې راپورونه اوري، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته چې سالم محمد سالی وړاندې کوي.
د افغانستان اجرایه رئیس وایي چې حکومت اداري اصلاحاتو ته ژمن دی. لوی څارنوالي وایي چې د شپږ کلنې ماستا د قتل دوسیه نن سترې محکمې ته ولېږل سوه. د پاکستان صدراعظم وایي د هندوستان هغه ادعا چې د یوې پاکستاني الوتکې د ویشتلو په اړه وه غلطه ثابته سوې ده. د افغانستان اجرایه رئیس وایي حکومت اداري اصلاحاتو پایدار سولې او ثبات ته ژمن دی. عبدالله دا خبره نن شنبه په اردن کې د ملګرو ملتونو له سرمنشي انتونیو ګوترش سره د نړیوال اقتصادي غونډې په څنډه کې د کتنې پر مهال وکړه. اجرایه رئیس د منځنۍ ختیځ او د شمالي افریقا لپاره د نړیوالې اقتصادي غونډې د پرانیستې په مراسمو کې برخه واخیسته. د اجرایه ریاست په اعلامیه کې ویل سوي چې د ملګرو ملتونو سرمنشي ښاغلی عبدالله ته ویلي چې دغه سازمان به د افغانانو تر څنګ ولاړ وي. د اعلامیې په حواله انتونیو ګوترش ویلي ملګري ملتونه به زیانمنونکو خلکو ته خپلې بشري مرستې جاري وساتي. د بادغیس ولایت چارواکي وایي چې په بالامرغاب ولسوالۍ کې له پرون راهیسې جګړه شدیده سوې ده. د والي وایاند وایي چې امنیتي ځواکونو د دې ولسوالۍ د امنیې قمندانۍ له ودانۍ تکتیکي شاتګ کړی دی. جمشید شهابي نن مازدیګر ازادي راډیو ته وویل
امنیې قمندانۍ له ودانۍ څخه زموږ امنیتي ځواکونو تکتیکي شاتګ کړی او په سومتري د ودانۍ تر څنګ یې غوره موقعیت غوره کړی ترڅو وکولی شي له دغه سیمې وسلوال مخالفین تر ګواښ لاندې ونیسي.
په بالامرغاب کې د چهارشنبې له ورځې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. په ولسي جرګه کې د بادغیس یوه استازي ضیاءالدین اکازي ویلي چې د وسلوالو لخوا د ولسوالۍ د ودانۍ دغه راز د امنیې قمندانۍ ودانۍ ته اور اچول سوی دی. د ازادي راډیو خبریال وایي چې په دې جګړه کې د زیانمنو سو کورنیو غړو او خپلوانو د بادغیس ولایت د ودانۍ مخې ته مظاهره کړې ده. دوی پر حکومت انتقاد لري چې نه دی توانېدلی د بالامرغاب امنیتي وضعیت په تیرو څو ورځو کې کنټرول کړي. د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې د شپږ کلنې ماسا د قتل دوسیه یې نن سترې محکمې ته ولېږله. د لوی څارنوالي ویاند جمشید رسولي نن په کابل کې یوه کنفرانس ته وویل چې دوی په تیرو شلو ورځو کې د دې قضیې ټول اړخونه څېړلي او په دې برخه کې تحقیقات بشپړ سوي دي.
دوسیه نن محکمه ته وسپارل شوه. تر ټولو سخت مجازات چې د افغانستان په جزایی کوټ کې په پام کې نیول شوی دوی ته ورکول کیږي. دغه مجازات د عمدي قتل لپاره دي، داسې قتل چې په لوی لاس شوی وي.
شپږ کلنه ماسا د کب میاشتې پر نولسمه په کابل کې وتښتول سوه چې مړی یې څو ورځې وروسته په کابل کې وموندل سو. پولیسو د دې قضیې په تړاو د دوو کسانو د نیول کېدو خبر ورکړی او ویلي دي چې دغو کسانو پر خپل جرم اعتراف کړی دی. د پاکستان صدراعظم وایي د هندوستان هغه ادعا غلطه ثابته سوې چې ویلي وو د پاکستان یوه جنګي الوتکه یې ویشتلې وه. ویلسي وو چې هندوستان دغه شپاړس ډوله الوتکه په فروری میاشت کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د کړکیچ پر مهال ویشتلې ده. په امریکا کې فارن پالیسي مجلې وړم ورځ د امریکایي چارواکو په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي د پاکستان دغه ډول ټولې جنګي الوتکې شمیرل سوي دي. د پاکستان صدراعظم عمران خان نن په ټویټر کې لیکلي حقیقت هر وخت بریالی کېږي او دا تل تر ټولو غوره پالیسی ده. د هندوستان هوایی ځواک د فارن پالیسی خبرونې راپور کړی او ویلي دي چې دوی د پاکستان د اف 14 دولج الوتکې د وشتلو شواهد لري. عمران خان ویلي دغه ناسمې ادعاوې د هند صدر اعظم نریندر مودي د حکومت یو هڅه وه چې رانوار انتخابات وګټي. په پام کې ده په هندوستان کې را روانه پنجشنبه عمومي انتخابات وسی. امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې متحد ایالاتونه به ډیر ژر د ایران سپایي پاسداران انقلاب ځواک د بهرنیو تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامل کړي. وال ستریت ژورنال ورځپاڼې او رویټرز اژانس پرون د امریکایي چارواکو په حواله راپور ورکړی چې متحد ایالاتونه شایي تر روانې دوشنبې سپایي پاسداران انقلاب ځواک د بهرنیو تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامل کړي. د امریکا متحد ایالاتونو د سپایي پاسداران انقلاب بهرني څنګه قدس ځواک او ځینې نور اشخاص یا هم کمپنۍ چې له دغه سازمان سره ارتباط لري د تروریستانو په لیست کې شامل کړي دي، خو امریکا په ټوله کې سپایي پاسداران انقلاب ځواک په دغه فهرست کې نه و شامل کړي. د ایران د پارلمان یو وتلي وکیل ویلي چې هیواد به په ځوابي اقدام کې د امریکا پوځ د تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامل کړي. او د عراق صدر اعظم عادل عبدالمهدي په دوه ورځني سفر په گاونډي هیواد ایران کې دی. دغه دوه هیوادونه هڅه کوي چې په خپلو کې تجارتي اړیکې پراخې کړي. ښاغلی مهدي نن د ایران له ولسمشر حسن روحاني سره په تهران کې وکتل. د ایران ولسمشر ویلي چې په دې کتنه کې د ګازو او برېښنا د تجارت د پراختیا په اړه خبرې وکړې او د ریل کرښو په مرسته د خپلو هیوادونو د اتصال لپاره یې د پلانونو پر عملي کولو بحث وکړ. تر دې مخکې روحاني عراق ته خپل لومړی رسمي سفر په مارچ میاشت کې کړی و. تهران هڅه کوي په ګاونډي هیواد عراق کې خپل نفوذ په داس حال کې زیات کړي چې بغداد د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا له فشار سره مخامخ دی چې له ایران سره خپل ارتباطات محدود کړي.
افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. دا بادغیس په بالا مرغاب ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه دوام لري. پروانه خبرونه کې دا هم وایي چې د سولې مشورتي لوی جرګې د جوړېدو د کمیسون مشر وایي طالبان د هغو سیمو خلکو ته په دې جرګه کې د ګډون اجازه ورکړي چې د دې ډلې تر کنټرول لاندې دي. د چارو کارپوهان بیا وایي چې خبر دا وی چې د سولې مشورتي جرګه د قطر لغونډې وروسته جوړ شي.
کچته دولت دغه مشورتي لوی جرګه کله چې امریکای اعلان وکړ او ځانګړی استازي د افغانستان د سولې د پروسې لپاره وټاکه، په هغه وخت کې شوه و چې امریکای سره طالبانو سره په خپل منځ کې د باس کې دی شو.
د امریکتي وزیر ډاکټرانو او لابراتوارونو ته خبرداري ورکړی دی چې د ناسم تشخیص په صورت کې به څارنوالۍ ته ور وپیژندل شي. په فرا ولایت کې لسګونه باب خونځي د ناامنیو او امکاناتو د نشتون له امله تړلې دي.
ریاست معرف مکلفیت لري ترسو په مرکز کې د اماغ منطقي د زده کوونکو لپاره لیلیه جوړه کې ترسو د اماغ منطقي ماشومان او تنکی ځوانان د تعلیم څخه بې برخې پات نه شي.
او پاکستان وایي د هند درې سو شپېته هغه کسان چې بغیر قانوني توګه د پاکستان په اوبو کې کب نیونه کوله خوشی کوي. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 سپا په کابل د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر و بجو پورې په ډیر واضح ډول اوریدل شي. د بادغیس ولایت په بالامرغاب ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه دوام لري. دا چې اوس په سیمه کې وضعیت څه ډول دی همدا شیبه له هرات څخه زموږ همکار شاپور صابر را سره د تلیفون په لیګه کې دی. صابر صاحب، د بادغیس د بالامرغاب د جګړې په اړه تازه معلومات څه دي؟
بله، چیزی که شما اشاره کردین، هنوز هم گزارش ها می رسانه که شدت جنگ میان نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی بالامرغاب و همچنان طالبان مسلح جریان داره. بر اساس اطلاعات جمشید شادی سخنگوی والی بادغیس، نیروهای امنیتی افغان در یک مکان دیگری که تقریبا در نزدیکی ساختمان ولسوالی و همچنان ساختمان قمندانی امنیه که از صبح امروز به تصرف طالبان در آمده و حتی جمشید شادی به یک پلان تکتیکی بوده که نیروهای افغان این ساحات را واگذار کردن به طالبان، میگه دیگر نیروها در اون ساحه نسبتا مرتفع و در نزدیکی این ساحات قرار دارن و مصروف جنگ با طالبان مسلح هستند. و از روز گذشته به امروز هم که مقامات ملی ادعا میکنند که نیروی تازه نفس به شمول کماندوها و ولسوالی بالامرغاب رفتند تا بتوانند این کمربند امنیتی که طالبان ایجاد بکردن در نزدیکی بازار و در اطراف ادارات دولتی به خصوص پلیسواری و ساختمان قماندانی امنیه ایره بشکنن و طالبان عقب برانن، و همچنان این درگیری جریان داره. از تلفات تا کنون مقامات محلی و اعضای شورای ولایتی سخن به میان نیاوردن، میگن دو طرف تلفات شدیدی بزینا وارد شده به خاطر جریان جنگ. اینا تا کنون نتونستن آمار دقیقی را از تلفات دو طرف به دست بیارن، و تظاهرات در مقابل ساختمان ولایت به ارتباط ناامنی های ولسوالی بالا مرغاب و ولسوالی آبکمری و جوند همچنان ادامه دارد. دروازه ولایت دستوی معترضین مسدود است، و معترضین که اینا شامل اعضای شورای ولایتی، نماینده های مردم بادغیس در بولسی جرگه افغانستان، فعالین مدنی و شماری از خانواده های قربانیان که در بالا مرغاب جان باختند، اینا را تشکیل میده و اونا هشدار میدن به حکومت که تا زمانی که بخواستای از اونا و یا یک برنامه بنیادی امنیتی در ولایت بادغیس ایجاد نشد، دست از اعتراض بر نمی دارن. این معترضین ادعا می کنند که مقصر اصلی حکومت مرکزی افغانستان، با توجه به اینکه بیش از یک ماه میشه همه اقشار فریاد می زنن از ناامنی در بالا مرغاب و ولایت بادغیس، ولی حکومت افغانستان به بی‌پروایی متهم می کنند که این بی‌پروایی ها سبب شده که طالبان قدرتمند بشن و همچنان حملات خود شدت بدن بالای نیروهای امنیتی در ولسوالی بالا مرغاب و آبکمری و همچنان جوند.
ډیر زیات مننه دوستانو د ازادي رادیو همکار شاپور صابر او چې د بادغیس په بالامرغاب ولسوالۍ کې د روانې جګړې په اړه در سره ورستی او دقیق معلومات شریکول. ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو، د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده. د سولې مشورتي لوی جرګې د جوړېدو د کمیسون مشر وایي طالبان باید د دوی تر کنټرول لاندې سیمو کې خلکو ته اجازه ورکړي چې په دې جرګه کې ګډون وکړي. محمد عمر داوزی نن په کابل کې خبریالانو ته ویل چې د طالبانو په ګډون هیڅ افغان د سولې په مشورتي لوی جرګه کې د ګډون له حقه باید محروم نه وي. په ورته وخت کې د طالبانو یو شمېر پخواني غړي بیا په دې باور دي چې طالبان به هغو خلکو ته چې د دوی کنټرول لاندې سیمو کې ژوند کوي په دې جرګه کې د ګډون اجازه ورنکړي. په دې اړه جزئیات لا رحمت افغان ورو.
د سولې مشورتي جرګې د جوړېدو کمیسون په پام کې لري چې ټول افغانان که په بهر او داخل کې دي په دغه جرګه کې د استازیتوب حق ولري. د سولې د عالي شورا د دارالانشا او د سولې مشورتي لوی جرګې د جوړېدا د کمیسون رئیس محمد عمر داوزی د شنبې په ورځ کابل کې به خبري ناستې ته وویل طالبان هم د افغانانو په توګه باید په دغه جرګه کې د ګډون له حقه محروم نه سي. هغه وایي هغه ولسوالۍ چې د دولت تر کنټرول لاندې نه دي او د طالبانو تر کنټرول لاندې دي، زموږ سپارښتنه او غوښتنه دا ده چې دوی په لویه جرګه کې له استازیتوبه محروم نه سي. هیڅوک هم محروم نه سي، پرېږدي ټول خلک د نورو ولسوالیو په څیر په جرګه کې خپل استازي انتخاب کړي او د هر فکر استازیتوب چې کوي موږ یې له فکره هرکلی کوو. افغان حکومت له طالبانو سره د سولې د میکانیزم او چوکاټ د رامنځته کولو په اړه له خلکو د مشورې غوښتنې لپاره د ثور په 9 لویه مشورتي جرګه رابللې ده. په دغه جرګه کې به له ټول افغانستان نه شاوخوا 2500 کسان استازیتوب وکړي او په کابل کې به 4 ورځې دوام پیدا کړي. د سولې مشورتي لویې جرګې د جوړېدا کمیسون مسؤلین وایي چې په دغه جرګه کې به 50% ونډه ښځو ته ورکړل سي. په ملي شورا کې د خلکو استازي، د ولایتي شورا وکیلان، د سیاسي ګوندونو، مدني ټولنو، هنرمندانو او ځینو نورو جریانونو استازي به هم د سولې د مشورتي جرګې غړي وي. د لوی جرګې له جوړېدا وړاندې ټاکل شوې ده چې د اپریل په 14 او 15 د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان په اړه د سولې ناسته جوړه سي. د سولې د مشورتي لوی جرګې د جوړېدا کمیسون رئیس په دې اړه چې آیا حکومت به په دغه ناسته کې ګډون وکړي کنه وایي کچېرې ټاکل شوې وي د قطر ناسته د لوی جرګې له جوړېدا مخکې ترسره سي. په دې اړه بحثونه مطرح شوي خو تر اوسه نتایج نه دي ترلاسه شوي. طالبان چې تر اوسه له افغان حکومت سره خبرو ته نه دي حاضر شوي، نو آیا د سولې په مشورتي لوی جرګه کې به د ګډون لپاره زړه ښه کړي او آیا تر خپل کنټرول لاندې سیمو څخه به خلکو ته په جرګه کې د ګډون اجازه ورکړي؟ که څه هم تر اوسه دغه ډلې په رسمي توګه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو پخواني طالب چارواکي سید اکبر هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا جرګه چې دا غټ خبره نه ده مشورې چې جرګه ده د ترسلی کړته ده. نو زما فکر مې په داس خبرو کې بیخي امکان به نه وي چې دوی یا چاته اجازه ورکړي په غوښتنې کې او یا دوی د شرکت وکړي.
د سولې د مشروطي لوی جرګې د جوړېدو د کمیسیون رئیس محمد عمر داودزای وای طالبان د افغانانو په توګه باید په دغه جرګه کې د استازیتوب له حق محروم نسی. خو په دې اړه چې د غډل ته په جرګه کې د ګډون په اړه رسمي بلنه ورکړل سوې کنه وای دا سیاسي موضوع ده او په دې اړه به وروسته خبرې وسی.
د رحمت افغان پر راپور کې مو اوریدل چې د سولې مشورتي جرګې د جوړېدو د کمیسیون مشر محمد عمر داوودزی نن په کابل کې ویل چې طالبان باید هغه سیمو کې خلکو ته اجازه ورکړي چې د دوی په کنټرول لاندې دي، په کنټرول کې دي چې په لوی مشورتي جرګه کې ګډون وکړي. د چارو یو شمیر افغان کارپوهان بیا وایي چې جوړېدونکې مشورتي لوی جرګه باید په قطر کې له بین الافغاني ناستې وروسته جوړه شوې وای. د دوه کارپوهانو له ډلې څخه حاجي سید داوود ازادي راډیو ته وویل چې د دې جرګې پر وړاندې په حکومت کې دننه او له حکومت نه د باندې د ځینو افغانانو ترمنځ اختلافات موجود دي. له سید داوود سره رحمت الله افغان مرکه کړې ده او په سر کې د جرګې د اهمیت د څرنګوالي په اړه پښتنه کړې.
دا مشورتي لوی جرګه دوه درې ستونزې لري. په اول قدم کې کچېته دولت دغه مشورتي لوی جرګه کله چې امریکا اعلان وکړ او ځانګړی استازی د افغانستان د سولې د پروسې لپاره وټاکه، پاغي وختي کا شوی و نو د نړیوال مواد لاسته راته او د دې موادو پرانا کې امریکای سره طالبانو سره په خپل منځ کې په باس کې دی شو. اوس خو تاسو پوهیږئ چې د دې مذاکرات نه و میاشتې تیرې شوې دي او امریکایانو کافي پرمختګ کړی دی، طالبان هم دا تاییدوي. یعنی امریکایان، طالبان، امریکایان، روسان، امریکایان، ناتو، امریکا، پاکستان دوی تقریبا او جو جاری ته وایم رسیدلی دی دا و میاشتې په دې کار کړی دی. اوس که چېرته دغه لویه جرګه چې دولت په پام کې لري چې دا رامنځته کړي، تاسو پوهیږئ په اول قدم کې پخوانی ولسمشر حامد کرزی دې سره مخالف دی د وخت په لحاظ. هغوی داسې استدلال کوي چې دا مشورتي لویه جرګه باید د قطر د اپریل د 15 غونډې نه وروسته ونیول شي چې په هغې کې دا د طالبانو سره کله چې خبرې کېږي په خپل منځو کې بین الافغاني بحث کېږي، دغه بحث به بیا په مشورتي لویه جرګه کې شریک شي. دویمه خبره د دې عمده مشکل هغه د ډاکټر عبدالله څرګندونې دي. ډاکټر عبدالله په یو ملي مذاکراتي ټیم باندې تمرکز کوي. هغوی وایي چې په دغه شرایطو کې باید یو ملي مذاکراتي ټیم جوړ شي چې هغه ټیم بین الافغاني بحث ته زمینه برابره کړي. متاسفانه دولت یا غفلت وکړه یا فکر یې کوو چې امریکا په واقعیت کې سوله نه غواړي یا پاکستان سولې ته چمتو نه دی. اوس فکر کوم دولت وخت د لاسه ورکړی دی. هغه په دې معنا سره دا خبرې چې د دولت استازی کوي چې موږ دلته د خلکو استازی راغواړو، خلکو سره مشوره کوو. زه فکر کوم چې دا خو دولت د ځان لپاره په دې اخر شوبو کې غواړي چې د حل لار را برابره کړي، اما خلک د دغه سلاري په دغه شرایط کې مخالف دي او ټول وی پرې دی چې د قطر مذاکرات مخکې لاړ شي.
اجسه محترم حکومت په دغه جرګه کې طالبانو ته هم وړاندیز کړی دی چې خپل استازي راولېږي یا هغه ولسوالۍ چې تر کنټرول لاندې دي د هغو نه دوی خلکو ته اجازه ورکړي چې په دغه جرګه کې ګډون وکړي. طالبان به چمتو شي چې جرګه کې ګډون وکړي یا خلکو ته اجازه ورکړي چې په جرګه کې استازولي وکړي؟
چې تاسو ورته اشاره وکړه، طالبان په هیڅ صورت سره په دغه لوی جرګه کې چې دوی په کار کوي دوی ګډون نه کوي. مانانه کوي چې طالبان لا تر اوسه حاضر نه دي چې حکومت سره خبرې وکړي. نو څنګه د حکومت په یو پروسیجر کې چې هم د حکومت د خوا ټاکل کیږي طالبان ګډون وکړي؟ نو زه فکر نه کوم چې طالبان دې پکې ګډون وکړي.
د افغانستان د سولې په اړه د راتلونکي لوی مشورتي جرګې او د غراس د قطر د غونډې په دې جرګه کې بیا د طالبانو د ګډون امکان پړم د حاجی سید داوود نظر واورید.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د امروختیا وزیر ډاکټرانو او لابراتوارونو ته خبرداري ورکړې ده چې د ناسم تشخیص په صورت کې به څارنوالۍ ته ورپېژندل کیږي. فیروز الدین فیروز د شنبې په ورځ د یوې ناستې په څنډه کې ازادي راډیو ته وویل چې په دې برخه کې جدي څارنه کوي. یو شمېر افغان کورنۍ وایي چې د ناسم تشخیص له امله اړ شوي دي چې په ډېرو ستونزو د درملنې لپاره بهرنیو هیوادونو ته لاړ شي. تفصیل له ناجیه صاحب اورو.
معاینه کردنشون گفتن که اینا سرطان خون هستن، در حالی که هیچ تو کدام چیز وجود نداشت.
نصیر احمد د کابل خار اوسیدون کې دی. دی وای کله چې ورته وویل شول چې خور دې په سرطان اخته ده، اړ شو چې له ګڼو ستونزو سره سره د درملنې لپاره خپل ناروغ پاکستان ته بوزي. خو په خبرې وروسته دغه تشخیص ناسم ثابت شو.
بسیار هم تکلم به جگر خون شده. وقتی که معاینات ازیره
کله چې د خور معاینات مو ولیدل چې سرطان تشخیص شوی، ټوله کورنۍ مو په سختو اندېښنو کې شوه او بیا ځلي لاړو معاینات مو وکړ، خو وروسته معلومه شوه چې تشخیص ناسم و.
دا یوازې نصیر احمد نه دی، د کابل ښار اوسیدونکی خالد هم ورته کیسه کوي.
یکی از دوستای ما زمانی که تشخیص کردن گفتم سرطان خون دارین.
زموږ دوستان وو کله چې دلته د وینې سرطان تشخیص کرد، خو وروسته په ډیر پور او زحمت هند ته لاړل، خو هلته لاړو هیڅ هم نه وو. زما په نظر د دې ځای روغتونونه معیاري نه دي، پیسې اخلي او سم تشخیص نه کوي.
په افغانستان کې د سرطان د تشخیص او درملنې امکانات کم دي، خو د پراختیا لپاره یې هڅې کېږي. په کابل کې د شنبې په ورځ د هسټوپیتالوژۍ په نوم د بېلابېلو ناروغیو د تشخیص یو مرکز هم جوړ شو چې پکې د سرطاني ناروغیو تشخیص کېږي. مخکې تر دې د کابل په جمهوریت او دغه شان ویل کېږي چې تر یوه حده د فرانسویانو او کیور په روغتونونو کې دغه امکانات موجود وو. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر ډاکټرانو او لابراتوارانو ته بیا خبرداری ورکوي چې د ناسم تشخیص په صورت کې به څارنوالۍ ته ور وپېژندل شي. فیروز الدین فیروز د شنبې په ورځ د یاد مرکز په څنډه کې ازادي راډیو ته وویل چې په دې برخه کې جدي څارنه کوي.
تمام سکتور خصوصی مجبور و مکلف
است. ټول خصوصی سکتور مجبور او مکلف دی چې له رامنځته شوی سټنډرډ نه پیروي وکړي. که چیرې تطبیق نکړي، د رامنځته شوو قوانینو پر بنسټ به لومړی سپارښتنه بیا اختار او سرنولۍ ته به معرفي شي.
په افغانستان کې ناسم تشخیص یوازې د سرطاني ناروغیو په برخه کې نه، بلکې د نورو ناروغیو په برخه کې هم په وار وار تر سترګو شوي او خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. همدا لامل دی چې هر کال په زرګونه افغانان نورو هیوادونو ته د درملنې لپاره سفر کوي چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په کلنی ډول شاوخوا 300 میلیونه ډالره پانګونه له هیواده وځي.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
دا فراه ولایت د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې د 325 باب خونځیو څخه په دې ولایت کې یو ډیر شی د ناامنیو او د امکاناتو د نشتون له امله تړل شوی دی. په همدې حال کې د فراه ولایت مدني فعالان او اوسیدونکي هم په دې اړه اندېښنه لري او وایي که دغه خونځي فعال نشي نو راتلونکی نسل به بې خونځیو او روزنې پاتې شي. نور حال له فراه نه د احمد شاه فطرت په ریپورټ کې ورو.
په فراه ولایت کې د نجونو او هلکان یو دېرش باب ښوونځیو تړلو د دغه ولایت اوسیدونکي او مدني فعالان اندېښمن کړي دي. د دوی په خبره کله چې ښوونځي تړلی وي نو زموږ ټولنه ورځ تر بلې شاته ځي او د تاریکۍ په لور درومي. فراه ولایت اوسیدونکي د هغه کسانو څخه چې په سیمه کې ښوونځي تړل شوي غواړي چې د پوهنې ریاست سره دې مرسته وکړي تر څو دغه ښوونځي بیرته خلاص شي، ځکه دا کار د دوی د اولادونو په ګټه دی.
در یک محیط یا در یک جامعه یا در یک منطقه وقتی که یک مکتب بسید میشه، اول خو اطفال همون منطقه از سواد بی بهره میمانه، اطفال از منطقه از نعمت سواد دور میمانه. چی دختر باشه چی بچه باشه، بچه باشه زیادتر وقتی که اینا از مکتب از سواد دور میمانه، اینا زیادتر به گمراهی رو میاره، اینا به مواد مخدر رو میاره، اینا دست به کارهای نامشروع میزنه.
اول خو امو قریه یا به هر جا که باشه، اولاد از امو قریه یا وطن که باشه، کلگی از تعلیم و تربیه به بهره میشه و اونا نمیتونن که درس
بخونه. امدیال که په فراول زین مدنی فعال هم په دې اندیشنه لري او د فراول د پون ریاست په بیکار هی تورنوي. زیادین نورزی په فراول کې د مدنی فعال وای چې اساسي قانون پر اساس د پون ریاست وظیفه ده تر څو په هر ډول شرایطو کې د افغانستان اوسیدونکو ته د شونې او روزنې زمينه برابر کړي.
د افغانستان د اساسي قانون د درڅلوشتمې ماده او د معرف د قانون مطابق تعلیم د افغانستان د ټولو اتباعو حق دی، او که په کوم منطقي کې ما د زده کړې زمينه د ځینو دلایلو پر بنسټ باندې نه برابرېږي، نو ریاست معرف مکلفیت لري ترڅو په مرکز کې د اماغ منطقي د زده کوونکو لپاره لیلیه جوړه کړي ترڅو د اماغ منطقي ماشومان او تنکي ځوانان د تعلیم څخه بې برخې پات نه شي.
په همدې حال کې که څه هم د فراول د پون ریاست چارواکي د شونځیو د تړلو یو علت نامنه بولي، خو د دې په خبره دغه شونځیو د تړلو اصلي علت د امکاناتو نشتون دی. د فراول ولایت د پون ریاست مرستیال محمد صادق عالمي د ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې په دغه سیمو کې د ښوونکو او همداشان اړوند تجهیزاتو نشتون د دغه شونځیو د تړلو اصلي لاملونه دي. دا په خبره دغه ستونزې څو واره د پوهنې وزارت سره شریک کړي، خو تر اوسه ورته پام نه دی شوی.
نبودن معلمین مسلکی که ما ضرورت داریم به خاطر بازگشای مکاتب در ساحات است.
دغه شونځی ترور یو لامل د مسلکی ښوونکو نشتون په هغه سیمو کې چې دغه شونځی موجود دی، ځکه موږ هلته هیڅ مسلکي ښوونکي نه لرو. دوهم موضوع د امکانات او اسانتیاو نشتون دی، چې داخل موږ هلته یوه خیمه هم نه لرو تر څو دغه شونځی په کښې پرانیزو. همداشان لومړنی توکي لږ قرطاسي هم تر اوسه د پوهنې ریاست په لاس کې نشته چې دغه ځای شونځی پرانیزي. د یادونه وړ چې په فراه ولایت کې 325 بابه شونځی موجود دی، چې د هغه ډلې څخه یو دېرش بابه یې د فراه د مرکز او همداشان ګلستان، خاکسفید، بلابلوک، بکوا او پشور په ولسوالیو کې له درو کالو راهیسې تړلي پاتې دي. وبل چې په فراه ولایت کې د پوهنې ریاست د خلکو په همکارۍ سره دغه شونځی به کله پرانیزي.
پنړی کې ستیریږي
اف ګریټ هپینس فار می دټ د نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می
لورپا تر امریکا
لا
آسیا تر اوسترالیا ازادي رادیو واوري او ځان خبر کړی.
تاسو د ازادي رادیو مازیګرنۍ خبری مجله اورئ. که انټرنیټ لرئ نو د ازادي رادیو خپرونې د سهار لونه د ماښام تر اوو بجو پورې په ازادي رادیو ډاټ کام باندې هم په مستقیم ډول اورېدلی شئ. په منځنۍ څپه 1206 نوي بیا په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې واورئ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دا هیواد به هغه 360 هندي بندیان خوشي کړي چې د عرب سمندر په پاکستانی اوبو کې د غیر قانوني کب نیونې له کبله نیولې دي. د اپریل په 15 نیټه د پاکستان چارواکو د اعلان ته ګڼ څارونکي د اوداسې هڅې په سترګو ګوري چې هدف یې د هند او پاکستان ترمنځ د وروستي راپورته شوي کړکیچ کمول دي. په دې اړه اجمل اند ازادي راډیو د خبر د څانګې رپورټ وړاندې کوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل خبریالانو ته وویل دا هندي بندیان به په څلورو جوپو کې خوشي شي او په راتلونکو ورځو کې به دا بهیر پیل شي. فیصل ویل پاکستان پریکړه کړې چې 360 بندیان خوشي کړي. د نوموړي په وینا په دې کې 355 هندي کب نیونکي دي او 15 نور ملکیان دي چې د بند موده یې پوره کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند هیله څرګنده کړه چې هندوستان به هم متقابل اقدام وکړي. هغه اسناد چې د دواړو هیوادونو ترمنځ تبادله شوي ښیي چې دا مهال 340 پاکستانیان د هند په زندانونو کې بندیان دي. په دوی کې 249 تنه د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د ویان په وینا ملکیان دي او 90 تنه یې پاکستاني کب نیونکي دي. پاکستان او هندوستان چې په سیمه کې د اوږدې مودې ګاونډي رقیبان دي، ډېر کله په عرب سمندرګي کې چې د دواړو هیوادونو د اوبو د بیلتون لپاره پکې څرګند ټک نه دی روښانه، د یو بل کب نیونکي نیسي. دا کب نیونکي تر ډېره بندیان پاتې کیږي څو وخت ناوخت د خنیت ښودلو په مناسبتونو خوشي شي. له بلې خوا د اسلام آباد او نوې ډیلي ترمنځ په ترینګلو اړیکو کې راپورته شوې وروستۍ کړکیچ لا هم پر ځای دی. د بندیانو د خوشي کولو له اعلان څو ساعته وروسته د پاکستان پوځ هندوستان تورن کړ چې په کشمیر کې د دوی پر لوري بې سببه ډزې کړي چې په وینا یې د څلورو ماشومانو په ګډون شپږ تنه ټپیان کړي. د اپریل په لومړۍ نیټه هم په کشمیر کې د دواړو هیوادونو سرتیرو خپلو کې ډزې تبادله کړې وې چې پکې وه پاکستانیان او درې هندوستانیان وژل شوي وو. د کشمیر په دې لنجمنه سیمه کې دواړه خواوې یو بل د ډزو په پیلولو تورنوي. د هند او پاکستان ترمنځ وروستي کړکیچ او نښتو وروسته لا زور واخیست چې د فبروري په میاشت کې په هندي کشمیر کې یو ځانمرګي بریدګر 40 هندوستاني سرتیري ووژل. دا دواړه ګاونډیان په 1940 میلادي کال کې د برتانیا څخه د خپلواکۍ اخیستو راهیسې خپلو کې د ترخو اړیکو مازی لري. دواړه لورو خپلو کې درې لوی جګړې کړي چې دوی د همالیا د کشمیر د سیمې پر سر وي.
دا جملن پر راپور کې مو اوریدل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وی دا هیواد به هغه 385 هندي زندانیان خوشی کړي چې د عرب سمندر د پاکستان د سمندر په پولو کې د پاکستانی چارواکو په وینا په غیر قانوني ډول نیول شوی دي. د اپریل په 15 باندې د پاکستانی چارواکو د اعلان ته ګڼ څارونکو د اوداسي حد څخه پسترګو قتل چې هدف د هند او پاکستان ترمنځ د ورستی راپورته شوی کړکېچ کمول دي.
هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده azadiweb@rferl.org.
ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1206 نوي په ټول افغانستان او ټول سیمه کې واوري او په اف ام سل اشاریه 15 څپه په کابل او ټول لوی خارونو کې د سهار لوونه د ماخام تر و بجو پوري په ډیر صفا ډول اوریدل شي. دوستانو درن ورځې د خبرونو ورسته خبري مجله درته ستار فروغ وړاندې کوي.